امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1401 کال د تلې د میاشتې شلمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 12 کېږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته دا رپورت لومړی لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د پلان له مخې به په 15,000 مرکزونو کې انتخابات ترسره سي په افغانستان کې د بې ځایه سوو کډوالو او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې هم مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس له افغان ولسمشر مشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه کړې او ویلي چې د امریکا به په بیلابیلو برخو کې دغه هیواد سره خپلو مرستو دوام ورکړي د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې پال راین د چهارشنبه په ماښام پارک کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي نوموړی وایي چې دواړو خواوو د نورو مسایلو تر څنګ له تروریزم سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي د امریکا د کانګرس رئیس پال راین د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغلی چې د یو شمېر افغان پوځي چارواکو سره هم وګوري په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندی اندریا کپتریا امریکا ژغ ته وویل چې د دوی استازو په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې کړي دي او امنیتي تفاهم ته رسېدلي دي هغې وویل چې دواړو خوا ومنله چې سره صلیب به خپل ټول فعالیتونه له سره پیلوي او له اړمنو خلکو سره به بیړنۍ مرستې ورکوي هغې ویلي چې سره صلیب د جګړې له ټولو غاړو سره اړیکې لري د سره صلیب ویاندې د دغه سازمان د استازو د خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل او ویل چې دا دوه اړخیزي او محرمې خبرې دي طالبانو د پنځشنبه په ورځ په ویلامی کې وویل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیلولو اجازه ورکړې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال کاشقي د لدرکه کېدو راپور بوژنونکي پیښه بلل ده وایي چې امریکایي څېړونکي به په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي هغه وویل چې امریکا به له دې کبله په سعودي عربستان په پانګونه چې په امریکا کې کوي بندیزونه ونه لګوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ژر به د سعودي خبریال جمال خاشاکي په ترکیه کې د لادرکه کېدو په اړه ورته رپورټ ورکړل سي هغه داسې وویل
Something like that should not happen and we intend to get to the bottom of it.
داسې باید سوي نه وای او موږ د دې نیت لرو چې په دې اړه پوره تحقیقات وکړو ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې زه د دې فکر سره مخالفت لرم چې وایي د سعودي لخوا په امریکا کې په پانګې اچونې دي بندیزونه ولګول سي
I don't like the concept of stopping an investment of 110 billion dollars into the United States.
سعودي عربستان په پوزي کمالاتو او داسې نور شیانو 110 میلیارډ ډالر سرمایه گذاري کوي چې دا په امریکا کې کارونه پیدا کوي کومش په هاغوی بندیزونه ولګو نو هاغوی به دا پیسې په چین او روسیه یا په بل کوم هیواد کې ولګوي ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې دغه نورسته کړې دي چې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د چهارشنبه په ورځ په یو لاسلیک کې یو لیک لاسلیک کړ چې پکښې د ولسمشر نه د سعودي خبریال د لادرکېدو په اړه د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د اقتصادي چارو ماهران د جنوبي کوریا د اقتصاد د ودې په اړه خوشبین نه دي او خبرداری ورکوي چې بل کال به د اقتصادي ودې په اعتبار دغه هیواد لپاره یو بد کال وي سید بختیار شاه په دې اړه نور تفصیل راکړي
په جنوبي کوریا کې د چهارشنبه په ورځ د اسامو نرخونه دومره راولوېدل چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی ځینې اقتصادي ماهرین وایي چې د چهارشنبه په ورځ په سیول کې د اسامو د نرخونو د راښکته کېدلو یو علت ممکن همدا وي چې نړیوال وجهي صندوق په خپل یو راپورټ کې د جنوبي کوریا د اقتصادي ودې اندازه کمه وښودله او وی ویل چې په 2013 کال کې د هغه ملک اقتصادي وده 2.6 وه نړیوال وجهي صندوق په دغه راپورټ کې دا هم ویلي دي چې ممکن د 2023 کال پورې جنوبي کوریا اقتصادي وده به د 2.9% په ځای په 2.6% کې همداسې پاتې شي د دانکوک د پانتون استاد او اقتصادي ماهر کیم ټی جی وای چې دا د حیرانۍ خبره نه ده چې د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې دا سامان خونه راولیدل، ځکه چې د هغه ملک د دوو مهمو تجارتي انډیوالانو ترمنځ په خپلو کې تجارتي جنگ پیل شوی.
د مایکل په نامه طوفان د امریکا په جنوب ختیځ ولایتونو کې تیز بادونه او بارانونه ورولیدي او د فلوریدا ایالت په ځینو سیمو کې د طوفان سختې تباهۍ جوړې کړې دي. د مایکل په نامه دغه طوفان په امریکا کې تر اوسه لږ تر لږه شپږ تنه وژلي هم دي. چارواکو ویل دي چې په داسې حال کې چې د ژغورنې کارکوونکي هغو سیمو ته ورځي چې دغه طوفان تر ټولو زیاتې ځپلې دي، داسې توقع ده چې د مړو شمېر به زیات سي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د پلان له مخې به په 15,000 سل مرکزونو کې انتخابات ترسره سي. تر دې وخته 21 ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاه د رای ورکوونکو لیست لیږل سوی او تر راتلونکي یوې ورځې به پاتې ټولو ولایتونو ته دغه وسایل ولیږل سي. دغه کمیسون وایي د دوی کارونه د پلان له مخې ښه روان دي او تر دې دمه کوم خنډ او ستونزه نه ویني. نور حال د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیمینیازی پر پوټ کې ووري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمی وایي چې 21 ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوي او د رای ورکوونکو نوملړ لیږدول شوي دي او د جمعې ورځې تر سهاره به پاتې ولایتونو ته هم د اړتیا وړ وسایل ولیږدول شي. ښاغلي هاشمی امریکا غږ ته وویل چې کمیسیون تر دې دمه د خپل پلان له مخې کارونه مخته بیایي او لکم خند یا ستونزه سره نه دی مخ شوی.
در 74 ولسوالی مشکلات داشتیم از جمع 387 ولسوالی.
مګ د 318 ولسوالی ولډلې په څلور او ولسوالی کې ستونزې درلودې چې مواد باید د حواله لاري په هلیکوپټر کې لګول شوی وای. چې لنې کمرغه ل 14 او 15 تاریخه د غلیک پیل شوی دی او اوس هم جریان لري، خو تر دې دمه لکم خند او جدي ستونزې سره مخ نه یو.
خو په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت د ساتنې مسؤلیت لري. د یونما مشر ته د ماچی اماماتو په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي، افغانان باید له ویرې، ګواښ او خنډ پرته په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي. ښاغلي اماماتو د کاندیدانو د کمپاین پر غونډو باندې وروستي پریتونه غندلی دي. یوناما په داسې حال کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت په ساتنې ټینګار کړی چې د طالب په 14 وسله والو طالبانو په یو بیان کې خپلو جګړه مارانو ته د انتخاباتو پر امنیتي کارکوونکو او چارواکو باندې د بریدونو امر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو پارلماني ټاکنو د امنیت په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې 450 امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره توظیف کړي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو روابطو مشاور بهار مهر امریکا غاښنا ته وویل د انتخاباتو د ترسره کولو د امنیت لپاره منظم پلان چمتو شوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو او غړو د رای ورکونې د مرکزونو او د ګودامونو د امنیت ساتنې لپاره لازم تیاری نیولی دی.
د کاندیدانو د کمپاین د ملي او نړیوالو ناظرینو او د رای ورکولو د ورځې د امنیت تامینول په مسؤون ډول ولایتونو ته او بیرته له ولایتونو څخه مرکزونو ته د صندوقونو انتقال او په مجموع کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو د امنیت ساتل چې ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي، دا د هغو ګډو هڅو یوه برخه ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس پکې د امنیت د تامینولو مسؤول دي.
د ښاغلي مهر پر وینا د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو د هر محل اړتیاو ته په پاملرنې سره هلته په هماغه اندازه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د انتخاباتو د امنیت تامینولو لپاره یې په ناامنو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد خپل یرغلیز عملیات 14% زیات کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې میاشتې په 28 د رای ورکولو په 15,000 سل مرکزونو کې ترسره شي. له دې وړاندې د رای ورکولو په 22,000 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اټکل شوی و، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د امنیتی ګواښونو له امله به شاوخوا 2000 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار ولایت د شنوارو ولسوالیو پولو ته یوې رادیو د پاکستانی پوځ پر پلوي خپرونې پیل کړي دي او د هندوستان خلاف تبلیغات کوي. نور حال پر پټ کې ووري.
خو د پاکستان سره اسلامي جذبې سره سره د پاکستان سره دومره امونیشن شته دی چې د انډیانا خپ اسانه سره جنگ ګټلی شي.
اټکل کیږي چې د پاکستانی پوځ پر پلوي د خپرونې د ننګرهار د شینوارو له کومې سیمې کیږي. په نوی اشاریاته څپو کېدونکي نشرات هر ماښام له 2 بجو پیلېږي چې څه باندې 1 ساعت دوام کوي او خپرونې یې تر ډیره د هند د حکومت خلاف وي. دغه راډیو کوم ځانګړی نوم نه لري او راسن پر تبلیغاتو پیلېږي.
هر کله چې هم دا قسمه خلق د پاک فوج مخامخ راغلي دي نو دوی تیښته اختیار کړې ده.
خپرونې د شینوارو له ولسوالو سره سره د جلال آباد ښار څیرمه سیمو کې موریدل کیږي. دغه پلوته د داعش او طالبانو راډیو خپرونې لري. د داعش هغې په نوی او د اسلامي امارت په نوم د طالبانو راډیو په 9.5 خپرونې کوي. په نوو پیل شوو خپرونو کې د ډیورن کرخې سره څیرمه د پاکستانی پوځ خلاف تبلیغات او جګړې د یهودانو د ایجنټانو کار ګڼي او دغو خپرونو ته تر ډیره مذهبي رنګ ورکوي.
کوم چې د افغانستان په پوله باندې د خپل الکترونیک میډیا په ذریعه زموږ د نوي نسل ځوانان گمراه کولو کوششونه کوي.
د ننګرهار د شینوارو د خوازینې ځایي خلک چې دغه راډیو او روایي د خپرونو چلوونکي ځینې وخت د سرحدي سیمو افغان اوسیدونکو ته د پاکستانی شناختي کارتونو د ورکړې وړاندیزونه کوي.
مثلا د مامن سیمه یاده کړې ده، ساندار د کوټ مربوطه راځي، ګوشت کوټ، دغه سیمې په ښکاره ډول دوی اعلان کړي چې موږ کولای شو دلته فعالیت وکړو او خلکو ته کارډونه ورکړو. او دو د پاکستان د حکومت لاندې یو اسلامي حکومت ویل چې د اسلامي حکومت د دې لاندې یو ښه ژوند وکړي او د سوکالۍ ژوند وکړي. نو په دې سره دو بیا د خلکو د ذهنیت لپاره دا کوم جنرالان چې د فوج د ادارې جمع کړي دي، مثلا هغو نه پوښتنه کوي چې زموږ فوج څومره دی، زموږ میزایل څومره دي.
خو د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي تر اوسه لا د پاکستانی حکومت پر پلوۍ له روانو نشراتو نه دي خبر.
په رسمي ډول داسې کوم معلومات موږ سره نه دي شریک شوي، خو امکان لري چې په سرحدي سیمو کې دغه ډول نشرات واوسیږي. زموږ د سرحدي سیمو کې چې کوم راډیوګانې وي خو هم ځینې نشراتونه واورېدل شي، موږ به دا موضوع جدي بررسي کړو. هغه څه چې د حکومت ضد یا د افغانانو په ضد وي د هغې د مخنیوي په اړه به په رسمي ډول اقدامات وکړو.
که څه هم افغان حکومت د ننګرهار د شینوارو پلوته د داعش راډیو د خپرونې بندېدو پسې 2 واره هڅې وکړې، خو لا هم دغه خپرونې روانې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه سوي، د خوراک، سرپناه او بیړنیو صحي خدمات غوښتنه لري. اوس وخت یوازې د افغانستان په لویدیځ کې تر 250 زرو زیات خلک د یوې میاشتې شدیدې وچکالۍ له امله چې کروندګر یې د خپلو ځمکو پرېښېدو ته مجبور سوي وه بې ځایه دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
40 کلن کروندګر احمد او کورنۍ یې هرات ته څیرمه سیمه کې خپلې مځکې پریښي دي، خو د جګړې له وجې نه بلکې د بېسارې وچکالۍ له وجې. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو 1 میلیون خلکو څخه دي چې د وچې هوا او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي.
وچکالۍ خو نه وه، دا وچکالۍ وله چې په وږ کال هم وچکالۍ وله، 6 کال بیخي وچکالۍ پسې ول. یعنی د خدای شین دوکې ونیسو، کښتونه مو وکړې، کښتونه مو وچ کلک شوله، د خدای شی ونیسو. بالا دندې خو جنګونه و، د جنګو حالاتونه وله.
د افغانستان 40 کلنه جګړه میلیونونه افغانان بې ځایه کړي دي. په 13 میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په بې ساري توګه لوړ شوی. د جګړې د ناخوالو تر څنګ وچکالي دوی ته بل لوی ګواښ دی.
موږ د خوشحالۍ له سطحه راغلي صاحب، جنګ خو نو دا ډېر وخت چې مانا په افغانستان کې جنګ دی، اما دا خپل کښتونه چې موږ کوله کمیلي اردو یې هم زموږ ورور دی، که طالب یې هم زموږ ورور دی، مانا ټپیان شهیدان مونږ ورکو د دوه طرف سره چې ایکات خبرې په غومرې نو دا خوشالۍ داسې کړو چې مانا د بچیانو دغه ژوندې و دغه د لوږې راسره مرکې ده بالا په دا خطر باندې مردوی رالو.
دا وچکالی د تیر کال په ژمي کې د کمې واورې او باران د ورېدو له امله رامنځته شوی. دا د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ لپاره یو ویجاړوونکی خبر دی چې د اقتصاد د ملا تیر جوړوي.
د 2018 کال په پرتله موږ سږ کال په ځینو سیمو کې 100% کرهنیز ځمکه له لاسه ورکړې ده.
ملګري ملتونه تخمین کړی چې څه د پاسه 1 میلیون افغانان د خوراکي توکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دا وچکالی هغو ستونزو ته ور اضافه شوی چې افغانان د جګړو له وجې هره ورځ ګالي او اوس وچکالی د خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه 80 کلن سپینګیری 15 کاله مخکې د وچکالۍ له امله د خپل ولایت بادغیس پرېښودو ته اړ شو. اوس دا ویره لري چې هیڅکله به خپل ټاټوبي ته ستون نه شي.
موږ د وچکالۍ دپاره راغلي یو چې وچکالۍ وچ شی نه و اوس یې تېر شو. زه خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایوخ په جیب کې درلود.
په یو جنګ ځپلي هیواد کې د وچکالۍ له وجې دغه بې ځایه شوي افغانان د یوې نامعلومې راتلونکي انتظار کوي.
که غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان تر فشار لاندې دی تر څو له سعودي عربستان څخه په ترکیه کې د سعودي الاسره امریکایي خبریال جمال خاشوګي د وژل کېدو په حق له معلومات ترلاسه کړي. پام وکړي رپورټ.
په ترکیه کې د خبریال جمال خاشوګي تر لادرک کېدو وروسته دلته په واشنگتن کې یو شمیر فعالین د سعودي عربستان سفارت مخ ته راټول شوي. دوی وایي چې خبریال خاشوګي د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان په لارښوونه وژل شوی دی. ولسمشر ټرمپ وایي چې په دې حق د سعودي سره خبرې کړې دي.
زه باید دا پیدا کړم چې دا کار چا کړی. خلکو لیدلی چې هغه دننه ورغلی او بیرته راوتلی نه دی. موږ دا مسله په جدي توګه څارو او دا ډیره ناوړه پیښه ده.
د امریکا د سنا مجلس د دواړو ګوندونو غړي وایي که چیرته سعودي په دغه پیښ کې لاس ولري ولسمشر ټرمپ باید د سعودي پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي.
دا به پر اړیکو بد سیوری وغوړوي. ما تل له سعودي عربستان څخه دفاع کړې. هغوی د پټو معلوماتو په شریکولو کې ښه همکاران دي. موږ په ایران کې او د افراطي سنیانو په منځ کې ګډ دښمنان لرو. که سعودي عربستان د امریکا یو اوسیدونکی په قونسلګرۍ کې له منځه وړی وي اوس د دې وخت دی چې د امریکا متحده ایالات له سعودي عربستان سره پر پوځي، سیاسي او اقتصادي اړیکو بیا فکر وکړي.
پر اردغان هم ورته فشار دی.
فکر نه کوم چې سعودي عربستان په دې وپوهیږي. دا کویت یا اردن یا امارات نه دي چې پکې داسې یو کار وکړي. دا هیواد یو ټاکلی تاریخ لري. د نورو هیوادونو په شان نه دی چې راشي او پکې دا شان عملیات ترسره شي.
ترکی رسنیو ویلي چې تېره اونۍ 15 کسان په وی الوتکه کې ترکیې ته راغلي وو. خبریال خاشوګي وژلې او لادرکه شوي دي. د اردغان تر ولکې لاندې سیمه کې دا شان عمل ته په ناوړه سترګه کتل کیږي. دیموکرات سناتور ګیری کانالی امریکا غږ ته وویل چې دا کار به ولسمشر ټرمپ ته هم د شرم وړ خبره وي.
ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي مشران او سیستم وستایه او د دې سفر په هکله ورته شاندار مراسم برابر شوي وو. زما په باور د چې د سعودي له شهزاده سره کوم چلند وکړ داسې پیغام یې درلود چې له سعودي سره به حساب او کتاب نه کیږي.
سعودي خبریال جمال خاشوګي له تېرې اوه کال راهیسې په امریکا کې اوسېده او له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، پرون د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې مو د ښوونې او روزنې په برخه کې د وړو نجونو په ستونزو د ښوونې او روزنې وزارت د نجونو د تعلیم د برخې مسؤلې تورپیکۍ مهمان سره مرکه کړې. هغې د دې ورځې د لمانځلو د اهمیت په هکله امریکا ژغته داسې وویل:
د دې ورځې لمانځل خو د هېواد په کچه باندې ډېر ارزښتمن دی، ځکه دا یو هر کال چې دا لمانځل کېږي یو پیغام لري دا ټولو کورنۍ ته اورېدل کېږي او ټولو ته اعلانېږي چې باید نجونې د تعلیم نه بندې نه شي، نجونه د سره د دوه ګونی چلند نه شي، او دا چې نجونه هغه حقونه چې لري باید هغه ورته لاسرسی پیدا کړي. ذات کورنۍ په دې آګانې دي کله چې دا اوري د دوی د یو فکر ته او ذهن ته دا راځي چې رښتیا هم دغه نجونو سره باید څه چلند وکړي. یعنی ډېر ضرور ده، او دا که پخوانه دا ورځ شاید لږ تاثیر درلودلی د نجونو په حقونو کې. متاسفانه چې پخوانه نه وه، اوس نوې دا ورځ لمانځل کېږي، اوس هم ښه ده چې ولمانځل شي او ټولو ته دا جواده شي چې نجونو حقونو ته څنګه دي رسېدنه وکړي.
هغه مسایل چې په افغانستان کې د وړو نجونو په حق تېری یا ظلم بلل کېږي څه شی دي ستاسو په نظر؟
ډېر مسایل دي چې دلته ورته ډېر په ټیټه سترګه کتل کېږي، اوس څوک دا جرم نه ګڼي. اما په قانون کې راغلي چې تعلیم اجباري دی، یعنی په نارینه ماشوم او په ښځینه چې دواړه هلکې دي جنۍ باید تعلیم وکړي. اما چې قانون نه تطبیقېږي، یا کورنۍ هم داسې احساس نه کوي چې موږ په دې سره کې کوم ملامتیا لرو، هغه هم داسې ګرځي. یا مثلا ښه صحت درلودلو کله چې جنۍ تعلیم نه پاتې شي، بیا د دې واده دغه شي موږ خپله شاید چې تر لس کلنو پورې هم داسې نجونې دي چې په لس کلنۍ کې د مور شوي دي او دوی دي واده شوي دي، په بدو کې ورکول شوي دي. خو اوس ډېر کم شوي، فضل د خدای د بدو او دی بدل دا کارونه دا لږ ډېر کم شوي، ځکه یعنی کم دي نسبت بیا هم ملک نه دي ورک نه دي مکمل.
بله، د ښوونې او روزنې په برخه کې وړې نجونې په کوم حالت کې دي همدا اوس په افغانستان کې؟
خوشبختانه چې د وړو نجونو په هکله چې د ځوانۍ د څه نتیجې دي، په اول صنف کې دویم صنف کې نوي ښوونځي ته لاسرسی لري. زمونږ په شمولیت کې زمونږ په دغه کې ستونزه هېڅ نشته، ځکه دغه صنف کې ټول فامیل زیاتره غواړي چې نجونې مکتب ووایي. خو کله چې دی دغه شپږم او اووم د لیسې دورې ته ځي یا متوسط دورې ته ځي، دغه وخت کې ډېر زیاتې ستونزې پیدا کېږي. تقریباً 50% څلوېښت نجونې د مکتب نه پاتې کېږي، ځکه وایي چې اوس تغټه باید لاړه نه شي یا ساتره اوسي یا ورکۍ، همدغه مشکلات هغه وخت دي. نجونې وړۍ د عمر کمې، څوک دومره حساسیت نه ښکاره کوي.
تورپیکۍ جانې، دا مهال څومره وړې نجونې مکتبونو ته ځي؟
تقریبا څلوېښت نه دي، لس نیم شاګردان نه. خو مجموع ته هغه زده کوونکي چې د مکتب په عمر دي او ښوونځي ته نه ځي 3.5 میلیونه دي، چې په هغه کې 6% نجونه دي. یعنی تقریبا 2.5 میلیونه جنکۍ همدا اوس موږ چې د مکتب په څن دي وړې نجونه دي، د مکتب ته لاسرسی نه لري.
ښوونې او روزنې وزارت د څه کوم خاص پلان په نظر کې نیولی دی چې دوی هم مکتب ته لاړ شي او خپل حق ترلاسه کړي؟
ډېره لویه یعنی کمیت ده د دې لپاره. بعض کلیوال ښوونځي دي، کلیوال ټولګي دي چې په هر کلي کې باید صنف جوړ شي. د ښځینه ښوونکو ګمارل دي چې په خپلو کلو کې دغه ښوونکي چې ډېر یعنی لږې تعلیمي سوې نه برخمنې، نه هم صنف ویلی، لسم ویلی، اوولسم ویلی، کولی شي چې په شرایطو کې اجالتن یعنی د ضرورت له مخې د وړو نجونو ته درس ورکړي، اول صنف دویم صنف ښوونځی ایجاد کړي او هغې ته په خپل کلي کې درس ورکړي. دا پالیسي هم شته ده د کتابونو لاسرسی چې باید ټول هېواد ته کچه کتاب ورسي. یو کتاب نصاب نوی شوی دی په هغې کې ډېر تشویقي دغه نشر شوي دي چې کوشش وشي چې په نجونو تعلیم وشي. بعضې پیامونه بعضې مثبت ټکي راغلي دي نجونو د تعلیم په خاطر باندې، یعنی دا هڅې روانې دي. مؤسسات هم کوشش کوي، یونیسف هم کوشش کوي، او وزارت معارف هم کوشش کوي. دا اوږدمهاله پلان نه غواړي، او په دې باندې تر اوسه موږ نه توان شوي چې دفتا دا مشکل دا ستونزه حل کړو.
د نجونو د تعلیم په برخه کې غیر د حکومت نه کورنۍ څه مسؤلیت لري؟
د کورنۍ مسؤلیت د دې وړو نجونو په قبال کې، کورنۍ مسؤلیت د دولت هم ډېر زیات دی، ځکه دولت که په مجموع کې وګوري 2 میلیونه او 3 میلیونه ټول یو ډېر لوی کمیت دولت. اما یو کورنۍ ته که 2 ماشومې 3 ماشومې یا زامن لزانې دا دې ته ډېر په اسانه څه کولی شي چې خپله لور ته زمینه د تعلیم یعنی مکتب ته ولېږي، یا یې تقاضا وکړي، یا په کلي کې مدرسې ته ځي، که جمعه ته لېږي. کولی شي چې د یوې جنۍ دوه جنۍ ستونزه حل کړي. هره کورنۍ صرف دې ورته زمینه مساعده کړي، لور هم کولی شي چې د لوی غوندې پیشرفت وکړي، وده وکړي، او د هغې په شان باندې ښه راتلونکی ولري.
ډېره مننه تورپیکۍ مومن، کور ودان.
مننه تاسو نه.
د
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اقتصادي چارو ماهرین د جنوبي کوریا د اقتصادي ودې په اړه خوشبین نه دي او خبرداری ورکوي چې بل کال به د اقتصاد ودې په اعتبار د هغه هیواد لپاره یو بد کال وي. نور حال د خبریال سټیو میلر په رپورټ کې واوري.
په جنوبي کوریا کې د چهارشنبې په ورځ دا سامو نرخونه دومره راولوېدل چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. ځینې اقتصادي ماهرین وایي چې د چهارشنبې په ورځ په سیول کې د اسهامو د نرخونو د راښکته کیدلو یو علت ممکن همدا وي چې نړیوال وزیر صندوق په خپل یو راپورټ کې د جنوبي کوریا د اقتصادي ودې اندازه کمه وښودله او وی ویل چې په 2013 کال کې د هغه ملک اقتصادي وده 2.6 وه. نړیوال وزیر صندوق په دغه راپورټ کې دا هم ویلي دي چې ممکن د 2023 کال پورې د جنوبي کوریا اقتصادي وده به د 2.9% په ځای په 2.6% کې هم داسې پاتې شي. د دانکوک د پوهنتون استاد او اقتصادي ماهر کیم ټی جی وایي چې دا د حیرانۍ خبره نه ده چې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې دا سامان نرخونه راولوېدل، ځکه چې د هغه ملک د دوو مهمو تجارتي انډیوالانو ترمنځ په خپلو کې تجارتي جنګ پیل شوی. هغه وایي هغه وایي چې د تجارتي جنگ د پیسو نرخ کم کړی دی او دا به د کوریا په اقتصاد منفي اثر وکړي. په همدې توګه د یونیسی د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سونګ ای یون هم د ښاغلي کیم خبره تاییدوي او وایي چې د امریکا او د چین تجارتي جنگ به د کوریا په اقتصادي وضع بد اثر وکړي. په همدې توګه د دانکوک د پوهنتون استاد کیم امریکا غږ ته ویلي چې د سود د نرخ لوړېدل به په تجارت کې په سرمایه ګذاری اثر وکړي او هغه ممکن داخلي اقتصادي وده رو کړي. ښاغلی کیم وایي چې د جنوبي کوریا دپاره ښه لار دا ده چې د خپلې اقتصادي ودې دپاره داسې تجارتي فضا جوړه کړي چې هغه نه یوازې داخلي سوداګرو ته ګټه ورسوي بلکې نوو تجارتونو ته هم زمینه برابره کړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ په عالي غونډه کې د دې هیله څرګنده کړې چې که د کوریا ټاپو د اټومي وسلو نه پاک شي نو هلته به د کورونو او د نورو اساسي پروژو ساختماني او انکشافي کارونه پیل شي او دا به د کوریا د اقتصادي ودې په بهترولو کې زیاته مرسته وکړي. اقتصادي ماهر ښاغلی کیم هم وایي چې دا داسې یو مهم او مثبت اقتصادي حرکت دی چې نه یوازې دا چې داخلي اقتصادي وده به ښه شي بلکې د دې امکانات هم شته دی چې خارجي سرمایه ګذاری ته هم فرصتونه برابر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
مایکل توفان د فلوریدا او جورجیا تر ځپلو وروسته اوس د شمالي او جنوبي کارولینا او ویرجینیا په لور حرکت کړي او ممکن په دې ایالتونو کې هم ګڼې ویجاړې رامنځته کړي.
د هوریکن مرکز ویلي دا توفانوس د جورجیا، جنوبي او شمالي کارولینا او ویرجینیا خواته روان دی. مایکل توپان د چهارشنبه په ورځ 3 درجه توپان وګڼل شو او د فلوریدا په یو شمېر برخو کې ونې ماتې کړې، کورونه ویجاړ کړل او د بریښنا جریان یې بند کړ.
خوشحاله یم چې تر اوسه دلته یم او ژوندی پاتې یم. زما موټر ډېره مرسته وکړله، هر څه دلته تړلی و خو توپان په خیر تیر شو.
توپان دلته ډېر ژر راورسېد. لومړی زما د کور چت راوغورځېد، هر څه له منځه ولاړل، خو زه خوشحاله یم چې روغ پاتې شو. ما فکر کاوه چې بند به پاتې شو او د وتو لاره به نه وي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د چهارشنبه په ورځ په پنسلوینیا ایالت کې وی غونډه ته وینا کوله وویل حکومت د توپان مسیر په دقیقه توګه څاري.
د برېښنا رسونې کمپنۍ لرو او د دوی په زرګونو کارکونکو له توپان نه وروسته سیمې ته د تګ لپاره چمتو دي. دا ډېر سخت حالت دی. د محلي ادارې سره ټول له نږدې همکاري کوو. زه به ډېر ژر فلوریدا ته ولاړ شم.
مایکل توپان امریکا ته رسیدو مخکې د کیوبا په ګډون د مرکزی امریکا یو شمیر سیمې وځپلې. له السلوادور، هندوراس او نیکاراګوا څخه د توپان له امله د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.